سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج ناستم. په لږ خبرونو کوو.
ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې داعش سختري ډلې په افغانستان کې پر یو شمېر سفارتونو د برید خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه ګواښل شوي دي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دا ډول ګواښونه بې اساسه اوازې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نافې ټکور په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
د موږ امنیتي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه چاته تهدید جوړ کړي او یا د هغوی ژوند ته خطر پېښ کړي. دغه اوازې مطلقا بې اساسه او دروغ دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو په قول ویلي د سعودي عربستان سفارت ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له کبله اسلام آباد ته لیږل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شنبې له ورځې تر پرونۍ پنجشنبې پورې شاوخوا 9000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پر اساس دا کډوال یا په خپل خوښه او یا هم د ایران له لوري په زور افغانستان ته راستل شوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په یاده موده کې له ایران څخه تر ټولو ډیر کډوال نیمروز ولایت ته راګرځېدلي چې شمېر یې 5509 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکې ادارې اوچا ویلي مرستندوی موسسې په سږ کال د افغانستان هغو سیمو ته ډېر پام واړوي چې په تیرو کلونو کې ورته لږ پام شوی دی. اوچا پرون پر خپل ټوټر پاڼه کلی مرستندوی موسسې په منظم ډول جنسي او مالی مرستې رسوي. د ملګرو ملتو د ادارې په ورستیو کې ویلي وو په 2023 کال کې به 18 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ شي. د اروپا د خبریالانو فدراسیون د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون په خبر پاڼه کې ویلي بهبودی د جنوري له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې بندي ده. د خبریالانو د ملاتړ ادارې زیاته کړې د خبریالانو نیول د معلوماتو پر رسولو او د بیان پر ازادۍ برید دی. تر دې وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې او څو فرانسوي رسنیو د مرتضی بهبودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د سره صلیب او سره میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون د آسیا پاسفیک مشر الکساندر ماتیو په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د بودیجې د زیاتولو خبر ورکړ. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی ماتیو پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل او هغه سره په خبرو کې ویلي چې دوی د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان لپاره خپل بودیجه زیاته کړې. نه دی ویل شوی چې بودیجه یې څومره زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه وایي سږ کال د هغو افغانانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونو ته رسیدلی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې د اروپا دفاع کوي. د پرون د اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل اوکراین د داسې هیواد په توګه چې په جګړه کې د بری لور ته روان دی باید د اروپایي اتحادیې غړی شي. د همداراز ویل اروپایي اتحادیې تر هغو بشپړه نه ده چې اوکراین یې نه بېلیدونکې برخه وي. له بلې خوا فرانسې اعلان وکړ د دغه هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل اوکراینی ساری زیلنسکی ته د خپل هیواد تر ټولو لوړ نښان ورکړ. ملګری ملتونه وایي داعش په کابل کې پر یو شمېر سفارتونو د بریدونو ګواښ کړی دی. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دا خبرداری بې اساسه دی او د دوی امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې ډیپلوماتان یا سفارتونه وګواښي. په همدې حال کې داعش تر اوسه پورې د پاکستان پر سفیر او د روسیې پر څو ډیپلوماتانو د مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د موضوع جزئیات د عصمت څاروان په رپورټ کې.
ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل د اسلامي دولت یا داعش سختریزې ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لاموزبي کولو په خاطر خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو بریدونه وکړي. ایران، چین او هند له هغو څو ګوته په شمېر هېوادونو څخه دي چې لا یې هم په افغانستان کې سفارتونه فعال ساتلي دي. داعش اوس په افغانستان کې د طالبانو لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ ګڼل کېږي او په تیر نږدې یو نیم کال کې چې طالبان واک ته رسیدلي دې ډلې په کابل او نورو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. دې ډلې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو او همدارس په دغه ښار کې پر یو هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د بریدونو مسؤلیت منلی دی. ملګرو ملتو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې پر اساس ویلي سعودي عربستان د فبروري په دوهمه د سخت دریځو ډلو د ګواښونو په خاطر په کابل کې خپل سفارت بند کړ او خپل ډیپلوماټان اسلام آباد ته ولېږدول. سعودي یو له هیوادونو څخه و چې په کابل کې سفارت پرانیستی و. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ، د ترکیه او قطر سفارتونو د امنیتي ګواښونو له کبله په لوړه کچه امنیتي ترتیبات نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې داعش یې له منځه وړی او نور په افغانستان کې کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري. د سیاسي چارو شنند او ژورنالیست سمی یوسفزی چې د داعش او سختری زورډلو په اړه یې څیړنیز راپورونه چمتو کړي وایي دا سمه ده چې داعش په افغانستان کې کومه جغرافیه په کنټرول کې نه لري، خو هغه داعشیان چې په ښارونو کې خپاره شوي لا خطرناک دي.
هغه داعش وو سیمې په لاس کې لرلې، جګړې به یې کولې، خلکو سره په جنګ و. دویم ټول نه خطرناک داعش هغه د افغانستان په ښارونو کې رالوی شوی داعش ده چې اکثره انجینران او ډاکټران او نور اشخاص دی، لکه دا اوس چې د داعش کوم مشر ده شهاب ابو مهاجر، هغه اصل کې د کابل د پولیتخنیک نه فارغ شوی.
سره له دې چې په کابل کې د هند سفارت بشپړ فعالیت نه دی پیل کړی، خو تیر کال د هند بهرنیو چارو وزارت یو شمېر ډیپلوماتان خپل سفارت ته ولېږل چې افغانانو ته د هند بشري مرستې تنظیم کړي. د ملګرو ملتو پر اساس د داعش تازه ګواښ د طالبانو د حکومت لپاره لوی ګوزار دی، ځکه چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي او په دې توګه نه یوازې خپل حکومت ته مشروعیت ترلاسه کړي، بلکې د افغانستان د ویجاړ اقتصاد له شکېدو سره مرسته وشي. د 2021 د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امریکا په شمول کابو ټولو لویدیځو هیوادونو خپل سفارتونه له کابله وویستل او قطر ته یې یوړل. د راپور پر اساس د طالبانو انزوا د افغانستان اقتصاد نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې داعش چې مرکزونه یې د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې دي تر 6000 پورې کسان لري.
د ملګرو ملتونو د همدغه راپور په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له مبصر او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه هم کړې. ښاغلی یوسفزی د داعش او نورو سختدریزو ډلو په اړه ګڼې څېړنیزې لیکنې کړې دي. ښاغلی یوسفزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې داعش ولې په افغانستان کې پر بهرنیو سفارتونو د حملو ګواښونه کړي او دا ډله له دې لارې د څه په لټه کې ده؟
یقینا داعش دا کوشش کوي چې په سفارتونو بریدونو کولو سره، په مکاتبو بریدونو کولو سره، یا په نورو ادارو بریدونو کولو سره د طالبانو حکومت ناکام وخی او په طالبانو باندې یو ذهني فشار واچوي او دا وخی چې دوی د قابل نه دي چې خپل خلکو امنیت ټینګ کړي، او یا هم د نړیوال ټولنې چې یو څو رسمي او غیر رسمي دفترونه یا سفارتونه په افغانستان کې پاتې دي، هغه هلته مسون پاتې شي یا کار وکړي. نو په دې کې خو شک نشته ده چې داعش لکه څنګه چې طالبانو په تیر شل کال کې چې کله په افغانستان کې جمهوري نظام و، تل یې کوشش کول چې په سفارتونو بریدونه وکړي، ځکه چې دا ډول بریدونه یو ډېره ستره ویره خپروي او د حکومت اعتبار له منځه وړي.
کېږي چې سعودي عربستان هم د همدغو اندېښنو له کبله خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي دي. که چېرته دا نور سفارتون هم له افغانستان څخه ووځي، د دې نتیجې به د طالبانو لپاره څه وي؟
دغه سفارتون ته که زیان رسیږي طالبانو ته سیاسي گزار وي، خو افغانستان خلکو ته یو ډېر ستر ناورین رامنځته کوي. په مجموع کې په طالبانو باندې یو 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 فشار لویږي چې تاسو داسې حکومت جوړ کړی دی چې افغانانو ته خپل خدمات نه په خپله وړاندې کولی شي، او نه هم هغه هیوادونه چې غواړي افغانانو ته خدمات وړاندې کړي هغوی د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه په دغه هیواد کې پاتې کیدلی شي.
داعش ولې دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟ ایران، چین او هند. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس ستاسو په نظر ولې به داعش دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟
ما اصلا دا راپور نه ده کتلی چې داعش دا ویلی چې مونږ به دغه هیوادونو باندې برید کوو. زما په خیال داعش په ټولو باندې هیوادونو باندې بریدونه کوي، که هغه په دغه لیست کې ذکر شوي یا نه ذکر شوي. عملا د پاکستان په سفیر باندې برید وکړلو، هغه په ډېر لږ څه کې بچ شولو. د دې نه علاوه د روس په سفارت باندې برید وشولو. نو کېدای شي ملل متحد خپل استخباراتي معلومات ولري یا تحقیقات ولري د هغوی په رانا کې دوی دا خبره کوي. چې په دغه هیوادونو سفارتونو باندې بریدونه کیږي. خو زما په خیال هدف واضح ده چې دوی غواړي چې طالبان نور هم انزوا ته ولاړ شي او طالبان نه خلق تنگ شي او طالبان خلق په دې ګرم کې چې نه خپل په دغه هیوادونو باندې ځان په رسمیت پیژندل شي او نه هم دغه هیوادونه چې په غیر رسمي ډول په کابل کې سفارتونه لري هغوی ته امنیت ورکول شي او نه هم هغوی دې ته واداره کول شي چې افغانانو ته خپل خدمات وړاندې کړي.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې پر ځینو سفارتونو د بریدونو ګواښونه کړي دي خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې په زلزلو کې د وژل شوو کسانو شمیر یوشتو زرو څخه اوخته ده. د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریکتر په حساب 2.1 درجه و تر هغه وروسته دویم زلزلې ټکانونه 2.15 ثبت شوي دي. د دغې زلزلې پر مهال په ترکیه کې ګڼ شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. اسمت ساروان په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی.
په داسل کې چې د ترکیه او سوریه د زلزلې د مرشوب لو شمیر په زیاتېدو دی ژغورون کوډلو د دې لپاره هلې ځلې تیسي کړي چې د نوري واورې د اورې دوه او همدارس د اوبو د کمیدو او د برېښنا د پرچاو کېدو له کبله د یو بل ناورین خبرداري ورکول شوی دی. د نقیب الله په نوم یو افغان چې په ترکیه کې کاروبار کوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د هوا خرابوالی هم د مرستو رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
هي اور ډیر یخ ده، هغه جای دومره یخ ده لکه افغانستان کې څنګه ګردیز یخ ده، نو اواف د صفر دلته بیخي ډیر یخ ده. نو دغه ډیډي مخنیوي کوي چې ټول سیمو ته دي کومکونه ورورسیږي او ډیری سیمې لس ولایتونه دي، مختلفې سیمې کلي کارونه ډیر سفلی دي. نو چې مونږ دومره نه دي چې ټولو ته دي په یو ځای باندې ورورسیږي، په یو وخت باندې ورورسیږي. لکه یو ولایت ده اتای، هلته چې په ډیرو سیمو ته په وخت سره مرستې نه دي ورسېدلي او د خلکو شکایتونه هم راغلي دي.
د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې تر اوسه پورې نږدې 8000 تنه د نړېدل یو ودانیو له کنډوالو راایستل شوي دي. په ترکیه او سوریه کې د زلزلې زرګونه کورونه نړولي او لسګونه زره خلک په تېره بیا په جنگ ځپلي سوریه کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو یو کاروان پرون پنځشنبه بریالی شو چې په لومړي وار د سوریې د شمال لویدیځ زلزله ځپلي سیمې ته واوړي. د لویدیځ بندیزونو په سوریه کې د بشري مرستو رسولو چارې ستونزمنې کړې او فعالان ویره لري چې د سوریې رژیم به د هغو مرستو مخه ونیسي چې د دغه رژیم د مخالفانو تر لاس لاندې زلزله ځپلو سیمو ته استول کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو ته د حکومت په مرستو کې نیمګړتیاوي ومنلې خو ټینګار یې وکړ چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. په ترکیه کې د زلزلې له کبله د لسګونو افغانانو د مرګ ژوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نقیب الله وایي د ترکیه په درو ولایتونو کې چې زلزلې ډیر ځپلي افغانان په کاروانګرۍ بوخت دي.
ته اوسه پورې صحیح معلومات نشته چې څومره افغانان په دې کې وژل شوي دي، خو په یو سیمو کې افغانان ډیر اوسیږي. ساغه زیراتی ولایتونه دي، هلته افغانان ډیر کاریګر کار پکې کوي. ساغه دی ادانه ولایت ده، کرمان مراش ده او عثمانیه ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتو له لوري شپږ لاری چې خیمې او خوراکي مواد پکې بار وو د پنځشنبې په ورځ د ترکیې له خاورې د باب الهوا له سرحدي لارې د سوریې شمال لویدیځ ته واغوشتي. دا د ترکیه او د سوریه ترمنځ د بشار اسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشری مرستو د لیږلو لپاره یو واسطه لار ده. د مرستې رسولو یو مسؤل سی ان ان تلویزیون ته وویل چې د سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسول خورا ستونزمن دي، ځکه چې زلزلې په پوله کې تیرې شوې لارې ویجاړي کړې دي. د ترکیه پارلمان پرون په خپل رایو پریکړه وکوله چې په لسو زلزله ځپلو ولایتونو کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې وویشت مشرانو د ترکیې ولس مشر رجب طیب اردوغان ته په یوه لیک کې د دغه هیواد له ولس سره پیوستون اعلان کړ.
زما حق
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه قدرمنو دوستانو سلامونه او ښه شبه ستاسو بشپړ روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. قدرمنو اوریدونکو تر هر څه مخکې ستاسو پاملرنه یوې لنډې خبرچا ته را اړوم.
ازادي راډیو یو شکل نشوا موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو. مهم خبرونه راپورونه مرکه او شننه له ازادي راډیو واورئ. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
بلې وګرنو غوښتم زموږ رادیو یا به تر ده وایم ستاسو رادیو یوش کله نسو چې د دې مهمه کلیز مبارکي تاسو ټول ته وایم. یوش کله ډیر اوږده مده ده. هغه ګران اوریدونکو چې هغه وخت شل کلن و اوس څلوېښت کلن دي او هغوی چې د ازادي راډیو له تاسیس په وخت کې څلوېښت کلن و اوس شپېته کلن دي او باید ووایم چې په دې یوویشتو کلو کې دغه راډیو تل هڅه کړې ده چې خپلو اوریدونکو ته د مهمو خبرونو علمي او فرهنګي خپرونو روزنیزو او تفریحي پروګرامونو او نورو ګټورو خپرونو سره د ګرانو هیوادوالو په خدمت کې وي. همدارس ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو دوستانو او عزیزانو پروگرام هم د دوغو یو اشتکالو په ترڅ کې د ډیرو ورکوسیو او پیداسیو عزیزانو پیغامونه خبره کړي او همدارس د یو ګڼ شمیر ورکوسو کسانو په پیدا کولو کې مرسته کړي. نو په دې هیله چې تاسو تل د همدې رادیو سره خپل علاقه او لیوالتیا وساتئ د نن ورځې دغه خبرونه به د تل پشان د ځینو پیداسیو کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلان ومه 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي خپل کوښنه دي تسلیم کراسه. نو کوښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنه کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي دواګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر رټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې لم چټول د کرو خل خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه وروره ما جو کوچنی انجلی پیدا کړی دا چې د یلمند ولایت د گرش ولسوالۍ په سیمه کې زموږ د یو شناخته کړه د زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي. نو زموږ سره دی د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. دغه شمیره هم د واتس اپ ده هم د زنګ وهلو ده. افغان بسم شمیره ده 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره دل بیا هم در تکرار وم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدغه د واتس اپ شمیره ده هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شي چې موږ ته په همدې شمېره باندې میسج وکړي، یا راته زنګ ووهي، موږ ورته عکسونه هم ولېږو. دا اتو کالو تقریبا اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده، نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې زموږ سره ده. او تیار روشان صاحب، ستاسو څخه نړۍ مننه، کور مو ودان چې زموږ پیغامونه خپروي.
ګران وروره اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا شوې نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی. خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستی، نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار دین ورکه ده، دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې ناشر کوي چې دار چاوه خو بس درایسته. ما وزای ته زاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځ دې کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دي، او کومندانې ته مواله لمل ته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه ناشر کړه. الله دې قدر عزت وکړي.
ګران اورور عبدالخالق خان، تاسو دغه پیدا سی وینجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی، ازمور څخه مهیله کړی دی چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د رکوسو او پیدا سی وازیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو، نو به تر بدا وای چې تاسو دغه وینجلی نوم او ځنی نشانه یاد کړی وای، او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای، ترڅو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفا تاسو پر اټلونکی کې دغه پیدا سی وکاس نوم او نشانی ووایست، او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه مزه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم. 00 درنوي و 08 و 0 3 3 5. شمیره بیا تکراروم: 00 درنوي و 08 و 0 3 3 5.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلامه یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی، او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نیکه کې مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا لک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې دا غالک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر باندې ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شمیره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 03-3-9-4-0-1. دغه لک وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وزه نه کریاله رم او زه دلته کله په یو وتل کې کله په بل وتل کې. نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتنی وکړه، وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم، پلان هم څلور کال کېږي چې مړ دی. وسلام تاسو خدمتګار.
ګرانو دوستان، دا وه د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په هکله یې معلومات راکاو. اوس به هم د هغو قدرمنو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ کارکونکو ته د زما سلامونه نیکې هیلې ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې میانجوی څخه زما د اکا زوی سخ محمد اکا نومیږي. دغه لور چې ورکه ده بی بی خدیجه نومیږي. د 15 کاله کېږي چې ورکه ده. په رنگ غنم رنگ انجلې ده، بور ویشتیانې دي. سخ محمد اکا دوی معنی لري، استاد دی. نو د 15 کاله کېږي چې ورکه ده. نو کچا مار مسلمان ته معلومات کېږي، ماته دي معلومات راکې یا د بی بی خدیجه په خپل اوري. په دغه شماره دي ماته ژنګ وي: 0-2-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
شو ټلیفون مې خراب شو اوس مې جوړ کړی دی نو اوس مې بیرته بله پله بیا دغه دی میسیج درته کړی دی یو جهان مننه چې هغه ستاسې ما میسیج نشر ته ورکړی دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اللہ د حجی شمس الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلی یم. دغه نفر چې د زما د ماما زوی کېږ د سید محمد زوی په سنگین کې ناترکه سوی دی، نو که هر چاته معلومات وي نو په دغه شمېره دې راسره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 څلوېښت 2 څلوېښت 9 سوه.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ ریډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران، 8 کاله عمر دی، د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. تورې جامې وطن دي، عصبي مشکل هم لري. که چا دغه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 اویا 4 څلوېښت 6 اویا 5 اویا 3. شمېره بیا درته وایم 0 اویا 4 څلوېښت 6 اویا 5 اویا 3. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم 0 اویا 4 څلوېښت 6 اویا 5. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 4 څلوېښت 6 اویا 5. روشن صاحب ښه لري چې زما پیغام بار بار نه شری کې تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند لامل شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله ورور، 1.5 کاله عمر لري، میانه قد او غنم رنګی ځوان ده. محب الله 10 کاله مخکې له خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکي حرکت وکړ. هلته یې د لارې په اوږدو کې نشه یي توکي هم کارولې وې. هلته مریض سوی و او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی و. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمېره اړیکه ونیسي، تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قراره او زړګی یې روغ سي. یو لک کلدار یې هم شیرینی لري، لطفا خبر راکړي. او زما د واټساپ شمېره د 0 اویا 5 شپېته 5 اتیا 1 څلوېښت 6 اتیا. بیا هم د شمېرې تکرار 0 اویا 5 شپږ 5 اتیا 5 1 اتیا 6. لطفا پیغام می نشر کړئ، تر څو محب الله سی کورنۍ ډیره زیاته ورپسې پریشانه ده، د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو. وسلام د الله په امان، نبی الله زابلی.
سلام علیکم، د ازادۍ راډیو سلامونه قبول کړئ. زموږ یو ورک ده، محمد یوسف نومېږي، د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسېدونکی ده. تقریبا 6 کاله کېږي دلته ایران کښې ناترکه سوی ده. تر دا اوسه پرې څه پته معلومات نشته. سپین ګیری ده، په هغه ټیم کښې ګرشناوی وه. د کوړنګ سړی ده، کوړپ په املا ده، په املا د کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې تا مو سره مال شریک کړي، که هر چا او هر چا سره نیوالي پېژنې ویني موږ سره دا معلومات وکړي په دې واټساپ نمبر باندې. ډېره مهرباني به کور کښې الله ډېر سخت خراب شي.
ګرانه وروره، تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نه و ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمېره مو هم په خپله نه وویل. تاسو ویلي دي چې اورېدونکي دې دغه واټساپ شمېرې ته زنګ ووي، نو ستاسو د واټساپ نمره ټول اورېدونکي نه ویني. نو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې خپل نوم هم ووایاست او د خپل واټساپ شمېره په خپله ووایاست. خو نن به زه ستاسو د واټساپ دغه شمېره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اورېدونکو ته ولولم. 0 98 9 3 3 0 9 3 9 4 6. شمېره بیا تکراروم، 0 0 98. چاربته فکر کوم دا د ایران کود نمبر دی. او وروسته بیا 9 9 3 3 0 9 3 9 4 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی د رادیو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې، او ډیر مننه زنده کوم چې دا برنامه جوړ کړې ده. ډیر خوشاله یم. زموږ یو ورور دی په نام سر د رحمت الله، د پلار نوم یې لال محمد دی، د ورونو نوم یې موسی، نعمت الله، هغه محمد او مولی اسماعیل دی. زه خپله مولی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم. شپاړس کاله تقریبا ولس کاله مخکې دی د کور سلا درکته